السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. دغې خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندان مولوی عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن د غرمې مخکې په فیض آباد کې د امنی قمندانۍ ودانۍ ته نږدې شوې ده. ښاغلي ټکور زیاته کړې چې پر امنی قمندان سربیره د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې لسګونه افغانانو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر مخ د لوړو زده کړو او کار دروازې پرانیزي. دوی چې افغانستان درې رنګه بیرغ یې له ځان سره لیږدوه ویل چې د طالبانو وروستیو محدودیتونو د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات کړی. د شاه رسول اوریاخیل په نوم د دغه لاریون یو تنظیموونکي ویلي
بلکې د حاکمې ادارې څخه وغوښتل چې د نجونو پر مخ مکتبونو دروازې د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. تعلیم رڼا ده، تعلیم د پرمختګ رڼا ده. حاکمې ادارې به موږ غټ کوو که تاسو واقعا د افغانستان ولس ځان ته رانږدې کېدل غواړئ، د دوی غوښتنو ته لبیک ووایئ.
پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې هم یو شمېر افغانانو ورته غوښتنې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه افغان د عراق له زندانه خلاص او وطن ته ستون کړی چې پر بایسکل حج ته د تګ پر مهال هلته زنداني شوی و. راز محمد د ننګرهار د کامی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د کیسه هغه مهال ټولنیزو رسنیو کې ډیره ښکته پورته شوه چې سږ کال له حج وړاندې یې پر بایسکل دغه سفر ته ملا وتړله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼې کې ویلي راز محمد چې عراق کې په اوږده حبس محکوم شوی و اوس خپلې کورنۍ ته سپارلی دی. د میدان وردګ ولایت د عامه روغتیا مسولین خبر ورکوي چې تیر شپه د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ په لوړې سیمه کې د یوې دینی مدرسې یو ویشت تنه زده کوونکي د بخارۍ له کبله مسموم شوي دي. په دغو شاګردانو کې د لسو تنو مسمومیت شدید بلل شوی او ویل شوي چې د درملنې لپاره غزنی ته لیږدول شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي خپل خلکو ته د روسیې لخوا د نورو حملو خبرداری ورکړی دی. زلنسکي پرون ماښام ولستا په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې ویلي روسي پوځیان به د 2022 کال په پاته څو ورځو کې نور بریدونه هم وکړي. نوموړي زیاته کړې دښمن هڅه کوي چې دغه ورځې نور هم پرې تیاره او سخت کړي. دا وو خبرونه وړاندې په دې مخامنۍ خبری مجله کې. د ژغورنې نړیوالې کمیټې افغانستان کې فعالیتونه ودرول. د دغو او نورو موسسو د دغه ډول اقداماتو لامل څه کېدای شي؟
حاکم نظام هر بخش کې لاس وهي نه کوي، عامل د دې ګرځي چې دغه کومکونه کم شي.
په همدې حال کې یوې نوې څېړنې افغانستان په جنوبي آسیا کې تر ټولو ناوړه هیواد بللی چې له لوږې سره یې خلک لاسو ګریوان دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر نویو څرګندونو غبرګونونه پارولي.
اسلامی امارات دې ته کتلای چې بس د خلکو آبادی او تمدن دا مقصد اصلي وای، دا خو ابتدای کوم جنگ نو سره پکار.
یو شمیر استادانو محصلانو ته آنلاین زده کړې پیل کړې. محصلانی هر کلی کوي
په دې هیله چې ټول استادان راپورته شي او په دې برخه کې همکاري وکړي چې هغه څه په دې پانتون په دې دومره کلونه کې زده کړي دي نه چې هغه له هیره وځي.
نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده تر پای از موږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سار موضوع ته. د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ښځو د تعلیم او کار په اړه د طالبانو اقدامات د افغانانو د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ وبلل. دواړو کمیټو اندېښنه ښوولې چې دا ډول اقدامات به د میلیونونو از انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ او ناورین رامنځته کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیت هم دروي. دا څلورمه نړیواله موسسه ده چې په افغانستان کې له پرون راهیسې د فعالیتونو د درېدو خبره کړي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو پر پوهنتوني زده کړو د بندیز او په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو د کار کولو د مخنیوي د ناوړو پایلو په اړه خبرداري ورکړ. د کمیټې په یوه اعلامیه کې چې پرون یکشنبه یې خپره کړې ده ویلي، د طالبانو د دواړو پرېکړو د سره صلیب نړیوالې کمیټه سخت اندېښمنه کړې ده. سور صلیب زیاتوي له زده کړو د نجونو محرومول او په کورنیو او نړیوالو ناحکومتي موسسو کې د هغوی پر کار بندیز ممکن په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انساني ناورین په شان عواقب ولري. سور صلیب وایي چې په افغانستان کې سلګونه ښځې په کار ګمارلې دي. د دې کمیټې په وینا په افغانستان او درسته نړۍ کې بشرپالې هڅې یوازې هغه وخت کېدای شي چې د ښځو په شمول ټول کارکوونکي فعالیت وکړی شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان د روغتیایي نظام د راتلونکي او د ناروغو ښځو په اړه اندېښنه لري. وایي چې د 2021 له نومبر څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې د 15 روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو ملاتړ کړی دی او په مجموع کې لشپږ 20 میلیون افغانانو سره مرسته کړې ده. په دې مرستو کې د درملو او معالجې لګښت او همداراز د طبي برخې 1403 اشیا کارکوونکو ته معاش شاملی شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې زیاته کړې که نجونې ونه کړی شي چې د طب په څانګه کې زده کړې وکړي، په ټول افغانستان کې به پر روغتیایي او طبي خدماتو ډېر بد اغېز وکوي او د میلیونونو انسانانو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. طالبانو د تیرې سه شنبې په ورځ نجونې له ټولو پوهنتونونو څخه منع کړې او پرون یکشنبه یې اعلان وکړ چې نور د غیر حکومتي موسسې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره کار وکړي. د طالبانو له لوري د ښځو خلاف پرله پسې اقدامات په نړۍ کې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي. په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په خاطر د سیف د چلډرن د ژغورنې نړیوالې کمیټې پاملرنې د بیپولي ډاکټرانو ټولنې او د ناروې د کډوالو شورا په شان مهمو نړیوالو بشرپالو ټولنو په افغانستان کې د خپل فعالیت د درولو اعلان وکړ.
و موږ ولیدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په افغانستان کې خپل فعالیت درولې. دا له پرون راهیسې څلورمه نړیواله موسسه ده چې په افغانستان کې خپل فعالیت دروي. دا په داسې حال کې ده چې د ابزرور په نوم د وسیړنیز بنسټ سیړنه ښیي چې په افغانستان کې خلک د لوږې سره ډیر مخامخ دي. دوی د افغانستان وضعیت د لوږې له اړخه په سویلي آسیا کې تر ټولو ناوړه بللی. تفصیل د امید زهیرمال په راپور کې.
ابزرور سیړنیز بنسټ وایي افغانستان د خوړو او تغذیه په برخه کې د سویلي آسیا تر ټولو ناخوندي هیواد دی. د بنسټ چې مرکز په هندوستان کې دی نن په خپله تازه څېړنه کې ویلي د دوی د څېړنې پایله ښیي چې د 1.6 هیوادونو ترمنځ افغانستان د 9.9 نمرو په درلودو په سویلي آسیا کې د خوړو او د تغذیه نه خوندیتوب له امله په لومړۍ درجه کې دی. د څېړنه کې هند، پاکستان، نیپال او سریلانکا نور هغه هیوادونه یاد شوي چې له افغانستان وروسته د خوړو د نه خوندیتوب له لوړ ګواښ سره مخ دي. ابزرور سیړنیز بنسټ وایي دا وضعیت د یوې منطقې لپاره چې 600 میلیونه ماشومان پکې ژوند کوي او 33% وګړي له سختې لوږې او بې وزلۍ سره مخ دي اندېښمنوونکی دی. دا سیړنیز بنسټ که څه هم په سیمه کې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې شمېره کمه ښایي، خو زیاتوي یوازې 2022 کال کې په دې هیواد کې 1.1 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. ابزرور د دې وضعیت لاملونه جګړه، وچکالي، طبیعي پیښې، سیاسي او اقتصادي وضعیت او پر افغانستان د اوکراین د جګړې اغیز بولي. په دې څېړنه کې د خوړو د نه خوندیتوب له امله د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان د 8.2% په لرلو سره هغه هیواد بلل شوی چې د وګړو قدونوي سم رشد نه دی کړی. ابزرور څېړنیز بنسټ وایي اړتیا ده چې د دې وضعیت د ښه والي لپاره د سویلي آسیا په هیوادونو کې د خوړو او تغذیې د خوندیتوب اوسنۍ پالیسۍ له سره وارزول شي. له طالبانو په افغانستان کې د افغانانو د خوړو د خوندیتوب او د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د دوی د هڅو او پلانونو په اړه وپوښتل، خو وایندویانو یې ځواب رانه کړ. هاخوا د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د جګړې او قحطۍ په اړه اندېښنه ښودلې. پاپ پرون د کریسمس په مناسبت په خپلو خبرو کې ویلي په یو شمېر په ځانګړي ډول افغانستان او د افریقا په ځینو هیوادونو کې جګړو وضعیت کړکېچن کړی او خلک یې له قحطۍ سره مخ کړي دي. هغه زیاته کړي، موږ پوهیږو چې هره جګړه لوګه رامنځته کوي او خواړه د وسلې په توګه کارول کېږي او هغه چې خلک ورته اړتیا لري او له مخه لا زوریږي، دوی ته د ویش مخه نیول کیږي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب او د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه راپور داسې مال خپریږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز په اعلان سره 15 نړیوالو مؤسسو چې د افغانانو لاسنیوی یې کاوه خپلې چارې ځنډولې دي. هغه څه چې په دې هیواد کې د بېوزلۍ او لږې په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د یوې نوې څېړنې له مخې افغانستان د لوږې له اړخه په جنوبي آسیا کې تر ټولو بدې ورځې ګالي. دا په داسې حال کې ده چې کم تر کمه څلورو نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې له پرون راهیسې خپل فعالیتونه درولي دي. لامل یې هم د طالبانو هغو پرېکړو ته غبرګون دی چې د غیر دولتي بنسټونو په چوکاټ کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لګولی دی. دا چې دغو مؤسسو په افغانستان کې څه ډول فعالیتونه کول او فعالیتونه څومره ګټور وو، همکار مې په همدې اړه د خلیل روفي مدني فعال نظر پوښتلی دی.
مختلف بخشونه کې د انجوګانو لخوا خدمات عرضه کېدل او تر اوسه پورې عرضه کېږي، خو څه بدبختانه چې نن سبا محدودیتونه ډېر سوی دي او حاکم نظام هر بخش کې لاس واحده کې تعامل د دې ګرځي چې دغه کمکونه کم سي. د انجوګانو بل خطابی دی و چې ظرفیتونو بخش کې اداري بخش کې یعنی قوي کادرونه هم هلته استخدامېدل او پروسه یې د استخدام ډېر ښه او شفاف و. په دې چې دوی دونر درلوده باید دونر ته باید دوی پاسخگو پیسا بیری پاساس باید دوی نند شفاف لاری نه دوی باید استخدام نکن پیسی یا بودیجی چی دوی اخستل دوی باید هم خلق تا حساب بیری کول هم دونر تا هم حکومت دری سالور مرجه تا دوی باید حساب دیو.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دودیزو مسایلو د حاکمیت په کتو سره ستاسو په نظر د دې انجوګانو د خزینه کارکونکو رول د خدماتو رسولو برخه کې څونه اغیزناک و؟
بدبختانه اکثره کې لوی ولسوالۍ کې صنعتي افکار هلته شته دي چې خدمات ښځو ته باید ښځو لادرس نه وشي. خو چې پخوا ښځې دغه اجازه ای درلوده چې باید خدمات در زکی یا تطبیق بپروشون، متاسفانه شتن نظام دوی ده بندیزونه لگوله دی چه دا بخانه دیر منفی تاثیرات داری. یعنی هم اقا پروژه چه باید تطبیق شید لره پروت ولایتونه که یاسی مکه، هم ده اقا پروژه دی تطبیق نخنیوهی که اوست اکثر در اول سوایی دی و اکثر جوگان زکتی دوی مکتب صادر کرده دی و دینی فرمان مانایی دایی که خلق در خدمات رو نرسید، خصوصا چیز لخوان و چیز در خدمات در زاید که دل در فرمان یعنی تطبیقی لحاظ نو برو مانایی هم در قدید.
مدنی فعال خلیل روفی و چهل آزاده رادیو سراغه گیده.
آزادی رادیو پلند و چپو
آزادی رادیو پلند و چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو او ریدالیسن.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست څرګندونو نوی غبرګونونه پارولې دي. دای په یوې نوې ویډیو کې وایي چې دوی تمدن او پرمختګ نه غواړي. تفصیل په دې راپور کې و.
اسلامی امارات زیرته کتلای چې بس د خلکو آبادي او تمدن دا مقصد اصلي وای. دا خو ابتدایي کوم جنگ نو سره په کار اوسامه به پلاز ور کړی وای، شز به مازادي کړی وای.
دا د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم غاګتی هغه چې هر زلید سرګندونی پارون کې او لپاراخ منفي خبرګون سره مخ کیږي. دا ځل بیا یو ویډیو خپره شوې چې پکې وایي د خلکو پرمختګ، آبادی او تمدن د دوی لپاره لومړیتوب نه دی، او که دا مسایل لومړیتوب وای ولې دوی شل کاله جګړه وکړه. هغه په دې ویډیو کې د ښځو د زده کړو لګول شویو بندیزونو په اړه وایي که پر دوی اټومي وسله هم وکارول شي دا بندیزونه به لرې نه کړي. ندا محمد ندیم پر دې هم اعتراف کوي چې اسامه بن لادن دوی د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال او هغه وخت چې امریکا یې ترې د سپارلو غوښتنه کوله افغانستان کې او له دوی سره و. ندا محمد ندیم داسې مال د دوی د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د وژل شوي پخواني مشر اسامه بن لادن وجود تاییدوي چې روان کال د جولای په 1 د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده بل مشر ایمن الزواهری هم وژل شو. خود طالبانو دلوار زده کرو وزارت وینزی احمد حشیمی وی دا ویدیو نوی نده بلکه ده هغه وقت چی ندا محمد ندیم ده کابل والی و خود حق دید سرگندبون یو زلبیا پا طولنیز و رسنوی و ده سیاسی مسائلو ده کاربوحانو پراخ غبرگون راپورته کرده. د ټولنیز رسنیو یو ډیر شمیر کاروونکو د ندا محمد ندیم له دې ویډیو سره لیکلي طالبان خپل اعتراف کوي چې د افغانانو آبادی پرمختګ او تمدن نه غواړي. ځینو نورو بیا لیکلي معلومه شوه چې د طالبانو واکمنانو له لومړیو د القاعده په څیر ترهګرو ډلو سره اړیکه درلوده. د سیاسي چارو شنونکی عصمت قانی بیا وایي د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر افغاني او مذهبي سواد نه لري، نو ځکه په خبره یې دا ډول څرګندونه کوي.
دی له پاکستاني مدارسو څخه هم ناکام ستون شوی دی. په وروستي وختونو کې په کوټه کې امامات هم نه ورته پیدا کېدو ته دغه مخکې دی. یو دغه لري برتري لري، دا ده چې دی ملا هیبت الله پیژني او د هغې د تور نږدې ده. دا چې وایي چې موږ د مدنیت ضد یو، د تمدن ضد یو، د ترقۍ ضد یو، د پیشرفت ضد یو، ځان په خپله معرفي کوي، حاجت نشته چې موږ یې معرفي کړو.
پخوانی ډیپلومات عزیز معرج بیا د ندا محمد ندیم څرګندونې پروژه‌ای او استخباراتي بولي.
ندیم پل واقع نه ده، د ته هدایت ورکړ سره دا وظیفه لري. دا د نړۍ یو پروګرام ده چې اوس راځي افغانستان کې د نظام تغییر د پاره یو اقدام کې. دا تغییر د نظام په دوی په تړون کې طالبانو سره منلی و. دا چې ځان واقع سه دا د اوکراین مسایل وو. نو بیا دغه لپاره ذهني و عیني شرایط هوارول دي. د ملت فاصله ده، همداسې نړیوالو ته خصوصا د امنیت شورا یو څلوېښتمې مادې پنځم فصل ته د هغه لپاره زمینه مساعدي چې هغوی فیصله وکړي تغه څه نړیوال په دې کې اقدام وکړي او نظام تغییر کړي او موقته اداره منځته راسي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وروستیو کې د خپلو خبرو له امله په یوه جنجالي څېره بدل شوی او ډېر کله یې خبرې غبرګونونه راپاروي. هغه موده وړاندې هم خپلو خبرو کې د نجونو تعلیم د غرب فرهنګ بللی و چې د ده په خبره د پخواني پاچا امان الله خان او د محمد ظاهر شاه د واکمنیو پر مهال افغانستان ته راانتقال شوی و.
لا خبرونو ور اخوا
د فارسی وینکو نړیوالې کنګرې د افغانستان په دننه او بهر کې د پوهنتونونو له ټولو استادانو غوښتي چې نجونو محصلانو ته د آنلاین زده کړو بهیر له سره پیل کړي او له دې بهیر سره یو ځای شي.
د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو تر تړل کېدو وروسته د فارسی ویونکو نړیوالې کنګرې د آنلاین زده کړو پروسه پیل کړې. ویل کېږي چې تر اوسه 150 استادان د افغانستان د دننه او بهر له دې بهیر سره یو ځای شوي دي. په افغانستان کې د پوهنتون یوې استادې چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کنگری جهانی فارسی گویان اقدام به برگزاری
دی فارسی وایون که نړیوال کنگری دوی ته دی آنلاین ټولګیو د جوړولو لپاره اقدام کړای. د هیواد په دننه او بهر کې له استادانو غوښتنه کړې چې په داو طالبانه داو په دې پروګرام کې برخه واخلي. تر دې دمه له 150 څخه ډیر استادان له دې بهیر سره یو ځای شوي دي. په پام کې دی چې یو مجازي پوهنتون جوړ شي چې په تشکیل کې به 15 ځای ولري. د 15 پوهنځي د جوړولو کار بشپړ شوی. د روان شناسی، ټولنیز علومو، شرایطو، سیاسي علومو او فارسی ادبیاتو پوهنځی جوړ شوی دی. پروفیسران د ګوګل میټ، ټلګرام، واتس اپ او زوم له لارې زده کوونکو سره اړیکې نیسي او دوی ته د زده کړې مواد چمتو کوي.
د پوهنتون یوې استادې روحینا ظفری چې دا مهال افغانستانه بهر روسیږي ازادي راډیو ته وویل دوی له افغانستانه بهر له بېلابېلو پوهنتونونو سره په اړیکه کې دي څو وشي کولی محصلینو ته په خپلو څانګو کې اسناد هم ورکړي.
وید از دانشجویی که با انترنت
هغه زده کوونکي چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري کولی شي د مرستې غوښتنه وکړي او هغه افغانان چې په بهر کې میشتي کولی شي چې له دغو محصلینو ملاتړ وکړي او دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
افغان ښځینه محصلینې چې اوس پوهنتونونو ته له تګ څخه منع شوي د دې اقدام هرکلی کوي. د کابل طبي پوهنتون د طب پوهنځي د پنځم سمستر یوه محصله چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. کله چې طالبانو دوی پوهنتونونو ته د تګ څخه منع کړي د دې وروستۍ ازموینې وې. نوموړی ښځینه محصلانو ته آنلاین زده کړو د پیل ستاینه کوي او دا د ټولو نجونو د مورال لوړولو لپاره مهم ګڼي.
ښوونکو دا ګام موږ ډېر ستایو چې د نجونو د آنلاین زده کړې شروع کړي دي او په دې هیله چې ټول استادان راپورته شي او په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو چې هغه زده کړیالانو چې هغه څه په دې پانتون په دې دومره کلونو کې زده کړي دي نه چې هغه له هیره وځي یا لکه د دوی د روحیو په بیرته ښه کولو کې مهم رول ولري. دا چې معلومه نه ده کله به د دې د امر ثانی امر پر ځای کېږي، نو ښه به وي چې تر هغه وخته پورې استادان خپله همکاري وکړي او دا آنلاین زده کړو پروسه جاری وساتي.
خود چارو پوهان په دې اند دي چې په افغانستان کې د برېښنا او انټرنیټ ستونزو ته په پام سره دا کار ډېر اغېزمن نه دی. د مورا پوهنتون رئیس عزیز الله امیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا حل لارې د موقت لپاره وي، نو کېدلی سي یو ډېر شریعت څلوېښ فیصده ځوابګوی اوسي دغه مشکل ته. ولې که په ټوله کې ورته فکر وکړو او د اوږدې مودې لپاره دا په هیڅ ډول نشي کولای د هغه فزیکي د موجودیت د تحصیل ځوابګوی اوسي، ځکه خصوصا په دې طبي رشتو کې عملی کار ته ضرورت ده، لابراتوارونو ته ضرورت ده، شفخانو کې ټریننګ ته ضرورت ده. په اقتصادي وضعیت ټولو ته معلوم ده چې خلکو سره دغه امکانات نشته، ټول خلک انټرنیټ نه لري، ټول خلک برق نه لري.
ښاغلی امیر له طالبانو غواړي چې پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو د نه تګ په اړه خپله پرېکړه بدله کړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د شنبې په ورځ یې د جدې میاشتې په درېیمه ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د یو مکتوب په استولو سره تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو پر تګ بندیز ولګوه. د طالبانو دغه پرېکړه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ په تېرو شپاړسو میاشتو کې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو زده کوونکو په تګ هم بندیز لګولی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
وسم ورزو ختیځو ولایتونو ته دغلته په ختیځو څلورو ولایتونو کې نن دوشنبه د جدي پر 15 د فالج زد واکسین کمپاین پیل شوی دی.
په ختیځو څلورو ولایتونو کې د عامه روغتیا چارو مسولین وایي نن دوشنبه د جدي په 15 نیټه په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې د فالج زد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو چې په کې به په یادو ولایتونو کې له 15 کالو کم عمره 19 لکو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست تویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل
چې په ختیځ کې د پښتون ننګرهار کې د پولیو موهیتی سیمپلونه موږ مثبت واقعیت لرو. همدارنګه په ختیځ کونړ کې موږ د پولیو یو مثبت شروع واقع لرو. په دې تنظیم په خاطر باندې تیرو دوه میاشتو کې موږ مسلسل کمپاینونه ولرل. دا کمپاین کې به تر اتل د شاوخوا په 15 کال څخه کم عمره ماشومان واکسین شي. دا به زموږ دریم کمپاین یا د کوم واقعیت چې دلته پیدا شوې دي دل منځول په خاطر باندې دې تنظیم.
د هغه په وینا چې د اقتصاد وزارت لخوا په بهرنی او کورنی مؤسساتو کې پر خزینه کارکونکو بندیز لګول د صحت برخه پوری تړاو نه لري. دوی به دغه کمپاین کور په کور او د خزینه او نارینه او کارکونکو په وسیله تر سره کړي.
کمپاین زمونږ کور په کور به هم خزینه هم نارینه رضاکاران نوري به دا کمپاین تر سره کړي. زکه دا د صحت برخه چې دا د سمونه چې موږ د وزارت اقتصاد پرې پټګورو جلال ټول هیوادوال تم دغه پیغام د چې دغه وجون کې او ژوند ته دون کې دا غوې په مقابل کې خپل ماشومان کې واکسین کې او کوم رضاکاران د سیمې ته ورزي غوې سره همکاري وکړي خپل ماشومان تر وګ.
دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په کونړ او ننګرهار کې د پولیو مثبت او موهیتی نمونو مندلو خلک پریشانه کړي دي او ویر لري چې کچیرته د یاد وایرس د منځوړل لپاره اړین ګامونه پورته نه کړي شي نو په سیمه کې به د پولیو وایرس نور هم خپور شي. د کونړ یو تن اوسیدونکی سردار محمد
محیطي سمپل او دغه پیخه چې په کونړ کې ښکاره شوې ده د سره په کونړ کې خلک ډېر تشویش کې دي او د ټولو کورنۍ او والدینو نه زموږ هیله ده چې دوی خپل تر 15 کلنۍ ښکته کوچنیان کوي د میلمه نوې زیږېدلي دی باید واکسین کړي تر څو د دوی راتلونکی ژوند ښه او سالم وي. دا یو خطرناک وایرس دی که چېرته زموږ ماشومان په دغه باندې اخته شي نو د دوی لپاره بیا داسې تداوی نه نشته چې دوی پیروغ شي. یوازې د پولیو دوه څاڅکي واکسین دي چې دوی د تلپاتې معیوبیت څخه ژغوري.
په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې په داسې حال کې د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې لدې دوه ورځې وړاندې د هیواد په نورو ولایتونو کې بیا دغه کمپاین پای ته ورسېده. که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې پیښې کمې شوې او په ټول هیواد کې دوه مثبتې پیښې موندل شوې دي چې یوه یې په کونړ او بله یې په پکتیکا کې ده. او د دې ترڅنګ د کوزي پښتونخوا په وزیرستان کې 40 ماشومان بیا په ګوزن اخته شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 1450 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو رو رو رسیږو د دغه ماخامنه خبری مجلې د پای شیبو ته وړاندې ستاسو په غږ سبچوي پیغامونه هم لرو. خو اوس ورزو د کرکټ نړۍ ته. دا چې په کرکټ کې وروستي خبرونه سیدي ل خپل همکار بختیار ساحل نبی وورو.
د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولې په پاره د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کوربه هیواد او نیوزیلند ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پیل شوې ده چې پاکستان توپ وهنه کوي. بل لور ته بیا د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي هم پیل شوې ده چې افریقا په توپ وهنه کې یو اربیا ښه پیل نه درلود. پاکستان پچه ګټلې او توپ وهنه کوي. پاکستانی لوبډل مشر بابر اعظم یو اربیا سلیزه جوړه کړې او له پخواني لوبډل مشر سرفراز احمد سره یې تر دې دمه اوږده ملګرتیا دوام لري. د یو پاکستانی توپ وهونکي په توګه بابر اعظم په 2022 زیږدیز کال کې تر دې دمه 2420 منډې جوړې کړې او تر ټولو پاکستانی توپ وهونکو مخکې دی. دغه ریکارډ پخوا له محمد یوسف سره و چې په 2006 زیږدیز کال کې 2415 منډې کړې وې. همدارنګه په یو کال کې د ډیرو نیمه سلیزو جوړولو ویاړ هم په خپل نوم کړی. نوموړي تر دې دمه په یو کال کې 25 ځله نیمه سلیزې وهلې دي او دا ریکارډ مخکې له ریکی پوینټینګ سره و چې په 2015 کال کې 46 نیمه سلیزې وهلې وې. پاکستان د انګلند پر وړاندې په ټیسټ سیالیو کې له دریو ماتو وروسته د خپل بورډ په مشرۍ کې بدلون راوستی دی. پاکستان د خپل کرکټ بورډ له مشرۍ رمیز راجا لري او پر ځای نجم سیټي راوست. کله چې سیټي د کرکټ مشرۍ پیل کړه هغه د غوراوي کمیټي او لنډمهالې ډلګۍ وټاکله چې مشرۍ پخوانی بریدګر کرکټر شاهد افریدی ته ورکړه. افریدی په خپل لومړني کار کې درې لوبغاړي میر حمزه، ساجد خان او شانواز دانی د نیوزیلند پر وړاندې د ټیسټ سیالیو په نوم لړ کې زیات کړل چې میر حمزه په نننۍ لوبه کې هم شامل دی. په ټولنیزو رسنیو کې وروستیو خبرونو ویلي دي چې د پاکستان د ټیسټ سیالیو مرستیال لوبډل مشر محمد رضوان هم خاید افریدی له لوري له سیالیو کینول شوی وي او پر ځای سرفراز احمد غوره شوی دی. محمد رضوان په څو وروستیو ټیسټ سیالیو کې د پام وړ لوبې ونه کړې او پاکستان د انګلند پر وړاندې د ټیسټ لوب لړۍ 3-0 وبایلله. 25 کلن وکټ کیپر توپ وهونکي سرفراز احمد خپل وروستی ټیسټ لوبه د 2019 زیږدیز کال په جنوري میاشت کې له سلویلي افریقا سره کړې وه. هغه تر اوږد انتظار وروسته راستون شو، نیمه سلیزه یې ووهله چې تر دې دمه ناسوځېدلی ولاړ دی. بل لور ته د سویلي افریقا او کوربه استرالیا ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي تېره شپه پیل شوې ده چې افریقا په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 109 منډې کړې دي او استرالیا تر دې دمه بیا د خپلې لومړۍ پاڼۍ پیل ډېر ښه کړی دی. د استرالیا لپاره په توپ اچونه کې کیمرن گرین 15 وکټې ترلاسه کړې دي. استرالیا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې سویلي افریقا ته یوازې په 2 کې ماتې ورکړې وه او د کرکټ اکثرو لوبغاړو د ګابا لوبغالي په 20 ځای نیوکې وکړې او هغه د ټیسټ لوبو لپاره نامناسب یاد کړ. د یادونه ده چې استرالیا تر دې دمه د ټیسټ اتلولۍ د لوبو په درجه بندۍ کې لومړی مقام او سویلی افریقا دریم ځای لري.
اوریدونکو په همدې سره د دغه ماخامنه خبری مجلې خبری راپورونه هم پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ماخام تر 2 دوام کوي. په پاتې 2 شیبو کې ساسو په غږ ثبت شوی پیغامونه لرو. هیله ده وایوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل شي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیشت ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په 40 کاله کې شوی دی، نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وې چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوي نه دی او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگو ډیر زپلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولید نتا پیغام پردم دلته چې دا کومې ټوکنی ورکول کیږي دا ګوره مستحق حلقو ته نه رسیدي ملکان خلې ټول د واسطو کارونه دی هله د چاړو چاروا کې دی دا ډیره توجه کی مننه.
زه پیله کندار ویلا څخه ستاسو په تماس کیم. دا زموږ د مایبینو پیسې دا سو عمر کیږي چې ډیره غلې ځای د نیو د شپږو میاش نیمې پیسې راکېږي نورم پاتې دي نو چې په دغه ژمي کې رانه کړي نو بیا موږ ته بیا څه پیدا کوي. دلته دا اقتصادي بحران دی دلته هیڅوک زموږ غږ ولا کا اوري. تاسو خو دغه زموږ په باره کې د مشرانو سره یو خبرې وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00 420 21 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.